یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یو حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې د دې خبره هیڅ ډول بزدلانه برید به سولې ته رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل حمله رو خو تر هرڅه مخکې خبرونه رسوان مراد وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوې حمله کې وشل شول او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده یونما په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په تیرو 15 ورځو کې په جلال آباد ښار کې د ماینونو په چاودنه کې څلوېښتو ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې ده په جلال آباد کې پرون هم د سرک د غاړې چاودنې یو ملکی وګړی ووژه او درې نور یې ژوبل کړل درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوه حمله کې وشل شول په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سرک غاړې او بم په چاودنه کې وشل شوي د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نمونه نه دي افشا کړي طالبان ویلي چې له چاودونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوسولی دی په همدې حال کې سیمه ییز چارواکي له پیښې وروسته د درې افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تېرېدو په حال کې و چې نړیوالو ځواکونو ودرول خو چې پاملرنه یې ونه کړه نو ډزې پې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه ټینګار وکړ فدریکا موګرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي د موګرینی په وینا اروپایي ټولنه د سوریې په څیر نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی او مثبت اغېز یې درلود دا په داسې حال کې ده چې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوه کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رای ورکوي نننی انتخابات بخکاره کړي چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې پاتې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم یې رسیږي د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام ولري تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شي د وروستیو نظر پښتنو له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند څخه مخکې دی خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو ښه فرصت لري ډاکټر چیف ده چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار نن د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو کانګرس ته د هغه د لنډیز له سپرلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فری کمیټې ته حاضرېږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه د وکیلانو له پوښتنو سره مخ شي چې نه ده خپره شوې د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 30مه په یو لیک کې کانګرس ته واستو. د دې راپور په نتیجه کې راغلی چې روسیې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. دا ستاسو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخې هم غوښتي چې ښایي د عدلي وزارت نه وغواړي افشا شي. ښاغلی بار ویلي چې د عدلي وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپاره کړي. اول اسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړ. دا اداره د امریکا د ولسمشر مرستیال ولسمشر پخوانی ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤوله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر راندولف الیس د لرې کېدو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغې تایید کړ چې ټرمپ ویل د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. په هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې په بګرام ته نږدې پرون ماښام په یوه موټر بم چاودنه کې څلور امریکایان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې او ویلي دي چې سولې ته د رسېدو د هڅو معنې به ونه ګرځي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي چې ښایي د سولې په پروسې باندې دغه برید منفي اغېز وکړي.
سرباز امریکایا کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایا یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلم تأثیر خود میمانه. حتما
ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی و دا هم اوري چې تمده د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
د کونړ د چاپېدارې ولسوالۍ د اوسیدونکو تشویش هم چې د داعش په اړه لري په غېړه به تاسو ته جزئیات خپارو کړو که وختو نور مسایل هم لرو. له موږ سره پاتې شئ. بګرام هوایی اډې ته نږدې پرون ماښام څلور امریکایان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې د دریو افغان ملکانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا برید غندلی او ویلي دي چې ورته بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. لومړی به ورشو بګرام ته. احمد هنایش د برید دغې سیمې ته نږدې ورغلی او له موږ سره خبرې کوي. هنایش صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو چې هلته ورغلی، په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس سلام وړاندې کوم او د درنګ جتاسو ویل په اوی ډګر پروګرام اوی ډګر کې د دریم دروازه کې دا پیښه شوې وه چې اوس وضعیت ښه دی او هغه ځینې علایم چې په پندهاري کې پاتې شو هغه هم رایسته شوې ده او د ملکیانو دوه موټرو چې تخریب شو هغه هم اوس نشته. هغه کسان چې زخمي شوي ده یوې د ملکی افراد یوې د وضعیت ډیره خراب دي.
من له خلکو سره مخابري وکړی هغوی څه تشویش درلود دغې حملې نه وروسته؟
دا تشویش ډیره اندېښنه ډیر شوې ده په دې خاطر چې په نننی کال کې روان کار کې یو لومړنی ځل دی چې دا انتحاري حمله کیږي هغه په می موټر کې په موټر کې او په دې خاطر چې طالبان کولای شي چې د ځینې خطرونه پیش کړي نو ټول سیمه کې په مهال په سیمه کې په پروګرام کې دا اندېښنه راوچت شوې ده او ملکی دګړو هم په دې خاطر زخمي شوې چې هغه په د امریکایانو د بینالیزو افونو له خوا ده دا فایر شوې ده ځکه چې هغه ته ممانعت کړی ده. هغه متوجه شوې نو په دې خاطر زخمي شوې ده.
مننه. یو څه رات اخر کې وای چې امریکایي پوځیان هلته اوس ګزمه کوي که څنګه؟ یعنی سړکونو باندې ولاړ دي یا بیرته خپلو اډو ته تللی دي، مرکز ته تللی دي؟
د دې پیښې نه په بعد تدابیر ډېره کلک شوې ده او ګزمه ډېر شوې ده او الوتکو ته هم په هوا کې را جګه شوې ده. ډېر وضعیت لکه استرالی له غونډې ښکارېږي.
او ډېره مننه احمد حنای شو له بګرام له موږ سره خبرې کولې. د ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو امنیتي تدابیر شدید شوي دي. پرون ماښام بګرام او هوایی اډې په درېمې دروازې ته نږدې یو موټر بم چاودنه شوې ده. امریکایي ځواکونه یې په نښه کړي دي. درې امریکایي عسکر او یو امریکایي قراردادي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې دغه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې معنی ونه ګرځي. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې ښایي دغه بریدونه د افغانستان د سولې په پروسې باندې اغیز وکړي. دغه برید داسې وخت شوی دی چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې نږدې ورځو کې په قطر کې د طالبانو لغړیو سره کینی. هغه ډله چې پرون یې د امریکایانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د په همدغو وروستیو مسایلو باندې له موږ سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بلستان زې سبل کتا چې د ونه وکړه د افغانستان د بوبخي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله ته خبرګون و خود. خغلی پامپیو په باګرام کې تر سره سوي حمله وحشیانه او تروریستي وبلل او هغه و غندله. پامپیو په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خند نسی. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې د داسې حمله په سره د دواړو لورو ترمنځ د انتقام هیڅ زیاتیږي او جګړې باندې ناوړه تاثیر اچوي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش آخر میکنن که بتونن حق زیاتر رو بگیرن از این موضوع. این طوری شده و سرباز امریکایی ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن که حتما سر روند سلم تاثیر خود میمانه حتما 100% متاسفانه.
استانزه سب دپ تاسو حل کده چې تیر ورځ ماخام محل باګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لروري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي است سرتیری وجلسي د امدارنګ یو بل قراردادي امریکایي وجلسوي او درې نور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوسه ملاتړ ماموریت ځواکونو د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر تاییدوي او ویلي دي چې دغه د سړک غاړې د مین په چاودنه کې دغه مرجوب لا رامنسته سوي ده. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده. د دغه ډلې وایي زبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي دي چې البته ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې د درې افغان سرتیرو په ګډون شپږ امریکایي عسکر وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو بهرالدین جوجانی د باګرام پیښې ته په کتو وایي پټ لاسونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي.
نن د افغانستان د سولې مسله ډېر داغ مسله ده. د استخباراتي موري ادب دادي چې باید افغانستان کې سول ضربه وخري د جګړې زمينه مساعد شي چې د وطن ته باید سول راتک ته باید زمينه مساعد نشي سول پروسه ضربه وخري.
استانزه سبل دی بلاند د غوسم ناتړ ماموریت مسولینو او همدا شند افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې سول او جګړه بدواړه مخ کې وړي. طالبانو هم له دی بلاند ټینګار کړی و چې د سول له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنی ځواکونو حمله ته دوام ورکوي. بلې استانزه سب
ډیر ازه مننه کوم. رحمت الله افغان د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندي او د خبره دغه بوزدلانه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې د هڅو معنی ونه ګرځي. خو د ولسي جرګې غړیو بیا اندېښنه وښوده چې ښایي دغه بریدونه د سولې پر روانو هڅو باندې منفي اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د کاسا زر برېښنا پروژې عملي کارونه پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دې پروژې عملي کارونه به په دریو ولایتونو کابل، کندوز او لغمان کې ترسره شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په پیلېدو سره د دې ترڅنګ چې دغو ولایتونو ته برېښنا رسیږي لسګونو کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د افغانستان برښنا شرکت وی افغانستان د دغه پروژې له ترانزیت څخه په کلنی ډول 15 تر 20 میلیون ډالر پورې ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغه بندر له لارې نږدې 3 میاشتې مخکې صادرات پیل شول، خو په وینا یې یوازې یو شمېر باروړونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې. په ټاکلي موده د سوداګریزو مالونو نه رسېدل، د معیاري سیستم او د خدماتو نه موجودیت ترانسپورټي ستونزې له هغو مواردو دي چې په دغه بندر کې په ګوته شوي. چابهار بندر د ترانزیټي مالونو لپاره تر ټولو مهم بندر دی چې د کابل ډهلي ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ له دې لارې سوداګریز فعالیتونه ترسره کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلوي بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې 150 کیلوي بورې 1550 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 980 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلداري 15 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې د راپور په اړه نن کانګرس ته شهادت ورکوي. وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال پر مسکو د دې تور په اړه د ځانګړي مفتش راپور ترلاسه کړ، نن به لومړی ځل وي چې دا کانګرس ته وینا کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې راپور جزئیات مکمل معلوم شوي دي که څنګه؟
بله، مننه کوم. لا تر اوسه دا راپور نه دی خپور شوی. او ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دې راپور په اړه نن د امریکا د استاسو جرګې د یوې کمیټې پوښتنې ځواب کړي. ویلیام بار د تیرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس ته په یوه لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور چې 400 پاڼې دی خلاصه کړه، او ځینو موندنو ته اشاره وکړه چې په دې کې داسې یوه نتیجه هم شامله وه چې وایي روسیې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې د مداخلې هڅه کړې ده. لوی څارنوال ویلیام بار لیکلي چې تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کمپاین کوونکو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د هڅو سره همغږي او یا توطئه جوړه کړې وي.
بله، مننه. آیا په دې اړه څه موندل شوی چې ګواکې حقایقو ته د رسیدو په لار کې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم خنډ رامنځته کړی وي؟
د امریکا لوی څارنوال ویلي چې په دغو تحقیقاتو کې داسې کوم دلیل نه دی موندلی چې وښيي ولسمشر ټرمپ د همدې تحقیقاتو پر مهال د عدالت مخنیوي هڅه کړې وي. لوی څارنوال په خپل لیک کې د هغو معلوماتو په اړه چې د ځنګړي مفتش رابرټ مولر د انتخاباتو مبارزو پر مهال د ټرمپ د پلویانو لخوا د انتخاباتي مبارزو پر مهال او یا تر هغه وروسته سوي خاص تفصیل نه دی ورکړی.
زیاته مننه کوم فری بازاهر. وی ویل چې تمه د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن دغه هیواد کانګرس ته ورشي، اولته به د 2014 کال په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې د راپور په اړه جزئیات شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 105.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د سولې په اړه یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی هم د قطر په غونډه کې ګډون کوي. د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان اصلي تصویر هلته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په جو زیات راټول کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې له تیر یو کال راځي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او له خلکو سره یې کتلي، اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انځور وړاندې کړي او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای سو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر لمریز کال د حمل په دریمه نیټه وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې یوې خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت وهوله. شاوخوا دوه میاشتو وروسته لوسی پخې او پلي بلخ ولات ولایت ته لاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلي او د قطر په ناسته کې به یې شریک کړي. خو د دغه حرکت یو شمېر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب وکړ او د اعتصاب لامل یې هم دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګل آغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي. وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغانستان د سیاسيونو تر تاثیر لاندې رانه شي.
نو که چېرته دواړه افغانان زما تعلیم که دواړه افغانان هلته موجود وي واکدار افغانان موجود وي د دوی تګ هلته بیا بهتر ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی د افغانستان هغه واقعي د افغانستان د حقیقي تمثیل به وکړی شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دوی د سیاسینو د سوري لاندې دي بیا خدای مکړه د دوی هلې ځلې هم هدر دي او دا د افغانستان په ازادۍ کې او د افغانستان په صلح راوستلو کې او د افغانستان په جوړېدو کې
د یادول وړ ده چې د قطر په راتلونکي ناسته کې د افغان سیاسینو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي او طالبان هم برخه اخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو ویره لري چې کچیرته داعش په چپه دره کې کنټرول نشي نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار د چین هسکې مینیا او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې باید د داعش خلاف پوځي عملیات پیل کړي څو دوی وکولی شي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
د کونړ چپې درې څخه راکډه شوي وایي ځکه خپل کورونه پرېښي چې دوی ماشومان او قومي مشرانې د ننګرهار د چین هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلار نومې رحمت الله دی د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې هغه موږ نه مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وې چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي اول د جنګېدلي دي اول د کم سرونه خلکو ته رسېدلي دي هم د هغې عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته هغې ډېر نقصانات دي.
نوم عبدالرحمن دی چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلک اوسېدل ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کاله هلته حکومت وکړه دغې ویر نه راووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي. دغې ویره نه وس ټول قوم راووته دلته مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاده دره کې پوځي عملیات ترسره کړي څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لري پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې دپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت او شپني عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدکي عملیات پیل شي او کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. موږ هیله په مجموع کې دا داعش په کونړ کې اول کنټرول کا قسم سی دوی نیولې دي بلته تر لاسه کو د موږ نه نیولې نه طالبان نه نیولې او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور درته ختم سي.
هغه وای د چپی درې د ساتلو د پاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان داعش او یا کومه بله وسلواله ډله په یاد دره کې بیا ځالي جوړې نکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د سبوتاژ په هڅه کې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د سبوتاژ کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله څا کې خپله ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملیار من ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نشي کولای چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړ ور ولېږل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرې د ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په خودلو سره رښتینی سولې ته لاسرسی پیدا کړي. بل خواوې ساخ پلواکي ورسپانې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون خبرې کړه ده سولې سری کرخې نه مني. همدې ورسپانې د خلاصون لارې شورا د مرستې له قوله لیکلي د سولې په برخه کې لاره منځشي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هیوا دولتي ورسپانې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي چې د غناسته به د سولې په رسمي مسایلو بحث ونه کړي بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډیره اړینه او د پام وړ ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه په انلاین شکل واوري.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالقاهر وطن دور سیند پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د غوربان هیر درې اوسیدونکو یم چې زه موږ په هیر دره کې درې مکتبونه دي چې په دې کې هیڅ معلومات نشته او لوړ مقامات هم توجه نه ورته کوي. ما د معارف وزارت نه دا غوښتنه ده چې باید موږ ته مسلکي معلومات راولګي ځکه چې یو سړی یو زوی خو څومره په کال کې څومره عاید ورته راوړي آیا دا یې مصروف کړي دي؟ دا خو هیڅ د اسلام لار نه ده، باید د دې توجه وشي او د دې پوښتنه وشي. وسلام ورحمت الله. السلام علیکم لوګر له حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مالو لسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې کوم افغانان ترکیه ته رواني زی او افغانستان څخه وځي ترکیه ته زی باید د دې مخنیوي ونیشي. او بل د لوګر له حضرت رسول الله کوم 15 کسات للی د هوستل په ایران کې نیول شوی دي او ایرانو خو ویلي دي باید چې د افغانستان ته راوستو. السلام علیکم. رحمت الله علی زابل ولایت سوری ولسوالی خبرې کوم. دغه سوش په مقصد سوری ولسوالی باندې عمله و سود فلګ فلپار متوا او اوس مو په چاین په داتاره باندې اول د بورګي پر سړک باندې مدته نمو سره ډیر سخت ظلم کوي. مال ولکل چارواکو صدا غوښتنه دی د زابل کمانډان او ولایت سره صدا دی په چاین او غمو وخره د پولیس ډیر سخت ناوړه کلم مشرکې. السلام علیکم.
رفی الله د لغمان ولایت نه زمون په لغمان ولایت کې غنم راغلی ول مونږ سیلاول غښولې ولې مونږ کوټې ټول ناستې وې مونږ سره نه زراعت کومه کوو نه واده کوو نه انکشاف جهاد کوو زما د افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده که کوم کومک د لغمان ولایت یا د نورو ټولو لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي نه راځي د سره نه راځي مونږ ته نه راکړ کېږي هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلک وړي دیوالي خپلوان وړي د قومي خپلوان وړي د مامور خپلوان وړي مونږ ته بېخي نه راکوي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. رضوان